السلام عليكم.
وعليكم السلام. بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زما نظر داده ده چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو
میکروفون ستاسو خبرونه تا خراغ لست په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم د تخنیکي چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویلي دی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی د نړیوال مالی ادارې د اګست د میاشتې په راپور کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دی چې د دې هیواد اقتصاد له بېلابېلو پرله پسې ننګونو سره لاس ګرېوان دی په راپور کې د بهرنیو مرستو کمیدل اقلیمي بدلونونه هیواد ته په زیات شمېر د کډوالو راستنېدل او جیوپولیټیکي لانجې چې احتمالاً اشاره یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو لانجو ته ده او د نړیوال بانک په وینا پر سوداګرۍ او پانګونو یې ناوړه اغېز کړی دی هغه ستونزې بلل شوي چې افغانستان ورسره مخامخ دی افغانستان د تیرو اوږدو کلونو په ترڅ کې بې وزلی هیواد و خو د 2020 کال په اګست میاشت کې له دې هیواده د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اقتصادي وضعیت نور هم ترنګلی شو یو شمیر افغانان هم شکایتونه لري چې کاروبار نشته او د ژوند له ډیرو سختو کړاوونو سره لاس ګرېوان دي د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د ازادۍ راډیو د یو ځانګړي راپور تر خپرېدو وروسته به د خپرونې له میلمنو سره په دې اړه بحث وکړو
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی دغه بانک په خپل تازه میاشتنی راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دی د نړیوال بانک د اګست میاشتې په راپور کې د بهرنیو مرستو کموالی د اقلیم بدلون ناببره څپو په لوی شمېر کې د کډوالو ستنېدنه او جیوپولیټیکي شخړې چې پر سوداګرۍ او بانکونې اغېز کړی هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په ټکو یې افغانستان ورسره لاس او ګرېوان دی د نړیوال بانک راپور د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې وروستۍ مرګونې زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دغه ویجاړونکې زلزلې او په کمساري ډول له ایران او پاکستان د کډوالو ستنېدنې د افغانستان پر ماتېدونکي ټولنیز او اقتصادي وضعیت لا بد اخیز کړي په راپور کې دغه راز راغلي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ترنګلتیا هم د افغانستان پر مالی ثبات بې اغېزې نه دی نړیوال بانک که څه هم په دې برخه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی خو په وروستۍ کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلي شوي د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې له ستونزو سره سره بیا هم په ځینو برخو کې لږ پرمختګونه شوي راپور د افغاني ثبات د عوایدو په پرتله د طالبانو د حکومت د لګښتونو کمښت او د طالبانو له لوري د مالیاتو راټولونه هغه موارد یادوي چې نسبي پرمختګ پکې شوی په ټوله کې نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې شته عیني واقعیتونو ته په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دی او دغه ننګونو له کابل اقتصادي وضعیت مخ په ځوړ روان دی په همدې حال کې وشمیر افغانان وایي چې له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکارۍ سره مخ دي
اوسنۍ شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی کاروبار نشته دی وروره بېګا ته خلک ډوډۍ ته حیران پاتې دی یو ډوډۍ احتیاج دی خلک عموماً چې ته پخار وګرځېږې د چانه پښتنو کې وروره بېګا ته حیران پاتې دی ډوډۍ ته او د غریبۍ سسته روپ روبانی نورم جګیږي کده شالاتی
د پلازمینې کابل اوسیدونکو میروایت چې په خبره ده تکسیز کورنۍ سرپرست او پلاسی کراچي کار کوي هم ورته شکایت کوي
کار نه راغلی مې دغه یو روپۍ د سلاب بنا وسه پر نه لګړي نو څوک په دغه خپه ما په افغانستان کې خپل کور نشته کړئ کور دی بس ورو راځان مې نه پوره بیا راته ولاړې و 3000 روپۍ راکا په دغه په زوري باندې غونې کې
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واک ورسته په دې هیواد کې د بیکاری او بي وسلې د زیاتې دورا پورونه ورکول شي نړیوال بانک د روان کال په فبرवरी میاشت کې ویلي چې افغانستان کې د بیروزګاری سرچینو محدودیت پر لپسې لوړې بیوزلۍ او دا چې د دې هیواد وګړي د پیرلو ډیر توان نه لري میلیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي له دې وړاندې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړې چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت د هیواد لپاره خبره بشري بحران سره مخ کړي سمو د وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف لازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرداري ورکړې او چې پراتونکو زمي کې خایي افغانستان د بیساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي نو وړي ویلي چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالی وړتیا نه لري
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته د نړیوال بانک د ورستي کتنې په اړه د ازادي رادیو ځنګړی راپور مو اوریده درنا اوریدونکو د خبرونه په دوام کې په دې اړه نور بحثونه هم لرو. د خبرونه میلمانه دي په کابل کې د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپو دوست محمد احمدزی او د هلمند د کارګرانو د اتحادیې رئیس محمد دین قمری. تاسو درنو اوریدونکو هم کولای شئ چې په دې اړه خپل نظر له نور سره شریک کړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهی او خپل نظر وایستیاله ملمنو نه پوښتنه وکړي. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 340 00 01 00 01. شمیره تکراروم، د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره 00 340 00 02 00 01 00. ملمنو ته خره خلاص تویم. لومړی د کابل پوهنتون د او بخې د کابل کې د پوهنتون له استاد د اقتصادي چارو له کارپو ښاغلي احمدزی دوست محمد احمدزی سره خبرې پیلوم. احمدزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست، او قمري صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. احمدزی صاحب، افغانستان ته په تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو حضور درلود، هماغه مشهوره کلیشه ده چې بلیونونه ډالر یا میلیاردونه ډالر مرستې راغلي او پیسې راغلي، ولی افغانستان تر اوسه پورې د بېوزلو هیوادونو په کتار کې دی؟ دې ته لنډ ځواب راکړئ چې بیا ورزو نورو مسایلو ته. زه غواړم چې په همدې اساس باندې نورو مسایلو باندې هم پوښتنې وکړم. تکل سرتاسو محترم ملمت او همدارنګه
ټول ویډیو
کې چې موږ غواړو سلامونه وکړو. وعلیکم
السلام. دا خو هغه مختنه ده چې زما په باور باندې یو دا خلکو په تصور او ذهن کې هم شته، خو زه په لنډو ټکو کې وایم چې د وخت ضایع هم نه شي. بالکل، افغانستان سره په تېرو شلو کلونو کې ډېرې مرستې وشولې، او د دې اساسي علت دا ده چې نن افغانستان اوس هم د بېوزلو هېوادونو په قطار کې ولاړ ده. هغه دا ده چې هغه وخت کې جګړه وه، د فساد کچا واقعیت ده، په دې باندې راپورونه شته ده لوړه وه، او همدارنګه مالی نظم او ثبات هم په کچا باندې نه و چې داسې پالیسیانې رامنځته شي چې د هغې په ذریعه باندې وکول شي دغې پدیدې ته یا ستونزې ته دایمي حل لاره پیدا کړي. نو عمومي دغه داسې ده چې حتی موږ په یو راپور کې اورېدلي وو چې زموږ د جګړې ورځنی لګښت 1.2 میلیون ډالر وو. یو جګړې عمومي عامل به و د دې ترڅنګ فساد وو، او د حکومت هم هغه پالیسي چې دوی لرېدلې په کچه باندې نه وي کومو یو ناقص وي چې دا ستونزه حل کړي.
په تیرو کلونو کې بیا هم په همدې موضوع کې افغانستان ته دا میلیاردونه ډالر راغلل، تاسو وایي چې فساد وو، په سمه لاره ونه لګېدې. نو په هر صورت دا پیسې خو افغانستان ته راغلي، یعنی د دې هیواد په اقتصادي اډانه کې دا پیسې جذب شوې. دا چې د چا په لاس کې دي، د یو کس په لاس کې دي که د لاسو یا د ټولو 40 میلیونه خلکو په لاس کې دي، دا خو جلا خبره ده. ولې د دې هیواد په اډانه کې جذب شوې دي که نه دي؟
البته متاسفانه باید ووایم چې جذب شوي نه دي. که موږ ووایم چې دا جذب شوي دي، نو د دې به کمه حصه جذب شوي دي، خو هغه هم هغه اساسي کارونو یا داسې پروژو او پرمختیایي کارونو باندې دي مصرف شوي چې نن یا پرون افغانان د دغه شته وضعیت فقر او بېوزلۍ نه راویستلي وي، راحکلي. خو په هر صورت باندې لکه مخکې چې موږ ویلي، متاسفانه په تېرو شلو کلونو کې د جګړې تر څنګ مدیریت هم نه و، او همدارنګه په مهمو زیربنایي چارو او پرمختیایي کارونو باندې سرمایه‌ګذاران یې په دې پیسو ونه شوې تر څو دغه ستونزه چې اوس موجوده ده یا پخوا موجوده وه په دایمي شکل باندې یا په سلسله وار شکل په تمام متواتر شکل باندې حل شي. متاسفانه دا ستونزه وه.
نو که په همدې موضوع کې بیا هم خبرو ته دوام ورکو، یو اندازه پیسې خلک وایي چې د ځینو پخوانیو چارواکو یا هغه کسان چې په اقتصادي مسایلو کې دخیلو په تیرو شلو کلونو کې د هغو لاسته ورغلي دي، ولی په مجموع کې د افغانستان اقتصاد بیا هم داسې ګمان تصور کیږي چې تر پخوانیو کلونو، مثلا تر 40 کلونو مخکې یا تر 10 کلونو مخکې یا مخصن 40-50 کلونو مخکې، بیا هم نسبتاً تر پخوانه خدای تر تیرو لسیزونه د مال عام خلکو ناوریدلی دی د خلکو د سرخان بدل شوی د خلکو کورونا وسلری یا اندازه ډیر خلک موټر لري د دې اقتصاد د ود نه خدا او کنا افغانستان تر اوسه پورې هم همغه بې وزله هیواد دی چې 40 کاله 50 کاله شپته کاله مخکې وو.
البته په هیڅ صورت نه افغانستان د تیرو سلوی خوشبته کلونو په پرتله باندې کاملا تغییر کړی دی او دا په تیرو شلو کلونو کې په دې باندې هم سپر کې نشي پټېدلی. اوس حالت کې هم افغانستان د هغه شپته کالو پخوا په پرتله باندې ښه ده. دا د اقتصادي ودې یو برخه کېدلی شي ولې زموږ بحث په دې باندې و چې هغه میلیاردونه پیسې چې افغانستان ته راغلي دي متاسفانه د هغې ناسم مدیریت د دې سبب شو چې د افغانستان د خلکو دغه ستونزه چې اوس هم ده او پخوا هم به په دې نه شي کوم باندې حل نه شي کولی. ستاسې خبرې سره زه موافق یم بالکل. د تېرو څلوېښتو یا شپېته کلونو په پرتله باندې افغانستان کې ډېر تغییر راغلی ده. په تېرو شلو کلونو کې دلته بهرنیو موسساتو نړیوالو سازمانونو او د متحده ایالاتو ناټو پوځي حضور درلود او په اوایلو کې دلته ډېره سرمایه‌داري شوې ده، پانګه اچونه شوې ده. اوس هم که موږ د دغې راپور چې نړیوال بانک شرکت کړی ده د دې په خپله باندې دوی هم وایي چې پانګه اچونه کمه شوې ده، نو په هغه وخت کې سرمایه‌داري په اوایلو کې شوې وه او وروسته هم وشوه. خو موږ داس په هغه پیسو باندې ده چې افغانستان ته راغلي د افغانستان د خلکو په نامه یا د افغانستان په نامه باندې متاسفانه د هغې ناسم مدیریت وشو او همدارنګه په هغه څه باندې مصرف نه شو چې هغه دایمي شکل باندې دغه ستونزه چې موجوده ده دې ته د حل لار پیدا شي.
مننه احمد صاحب. وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوع هم مخصوص یعنی په د نړیوال بانک پر راپور باندې نور تمرکز هم کوو، خو اوس ورزو د خلکو نظریات راخلو. په څو شیبو کې د هلمند کارګرانو د اتحادیې رئیس ښاغلي قمری سره هم خبرې کوو، خو له هغه مخکې د ازادۍ راډیو پر فیسبوک باندې د ځینو درنو اوریدونکو کامنټونه یا تبصرې هم زه تاسو ته لولم چې په همدې موضوع کله چې موږ پوښتنه کړې وه دوی تبصرې خپلې د ازادۍ راډیو په فیسبوک پانه باندې پوسټ کړی دی. عبدالستار ملکزی لیکلی، زه یو خون کیم موږ ته دولت د نجیب په وخت کې د ننګرهار کانال اړوند په غیر زراعتي ځمکه کې د کور جوړولو اجازه راکړی وه. کور مې په خپل لګښت جوړ کړی و. اوس زه او ما غوندې لسهاو نور کسان د کورونو څخه په زور استل شوي یو، ځینو ته د کور د سپړلو اجازه ورکړل شوې او ځینې بلکل خپل کورس پړلو ته هم اجازه نه دا ورکړې. دا وایي چې ځمکه اوس شاره پرته ده، زه اوس ډېرې اقتصادي ستونزې سره مخامخ یم، معاش مې هم د تیر پرتله 2000 افغانۍ کم شوی، مشکلات مې ډېر دي، دولت د ولس ستونزو ته نه ګوري او نه کومه برنامه لري. وحید الله عمر لیکلی که اقتصادي وضعیت سم وای نو په هلمند کې به تازه درې ماشومان د خورځواکۍ له وجې نه مړه کېدی، نه به ځوانان ایران ته د روزانه کار لپاره تللی او نه به د اقتصادي ستونزو له وجې خلکو ځان وژنه کولی. معصوم خان لیکي، میاشتني عواید مې 10000 افغانۍ او لګښت مې 40000 افغانۍ ده، سپما مې صفر ده. ثاقب ملنګ لیکلی، قسم په خدای پاک جل جلاله ته خو عاید خی مونږ په روزي پسې داسې لالهانده یو چې شپه ورځ مو په ځان یوه کړې، خو بیا هم د زل جلال هزار هزار بار شکر دی چې مصروف یو او یوه مړۍ حلال رزق پیدا کوو، خو یوې کوچنۍ کتلې بیا بل رقم مزې وکړې نوش جان یې شه. موږ هم پروردګار ته د ترحم په انتظار یو، الله جل جلاله مهربان دی. نورې تبصرې هم شته چې وروسته به یې وړاندې ولولو، خو د ښاغلي قمري نه زه پوښتنه کوم چې په هلمند کې د دریو ماشومانو د مړینې خبره سره کم ده چې دی اوریدونکو لیکلي چې د خوارځواکۍ له وجې مړه شوي دي، تاسو داسې معلومات شوی قمري صاحب؟
سلام ستاسو، سلام دغه د تا مهمانانو، خو زه د تا برنامه پښتو دی، زه دری خبره کوم که اجازه راکړئ.
مهرباني وکړئ په هر ژبه چې خبرې کوئ مهرباني. زمونږ اوریدونکو افغانان او
تشکر،
زمونږ خبرونه د افغانستان لپاره دی اوریدونکو مو افغانان دي، مهرباني.
نو دا شکر، خو پښتو مفهموم یا کنده که مشکل دارم خود. اینی موضوعی را که شما یادآور شدین، موضوع اقتصادی، بله ای از تقریبا از حال نیست، از زمان سالهای قبل هم بود که خودتان هم یادآور شدین میلیون ها دلار در افغانستان آمد، ولی یک دولت صدقتانه، یک دولت پاسخگوی با مردم نبود واقعیت که خدمت بکنه به جامعه و به ده و دیار سرزمین خود. عواملش 50% بود، 50% با این نظام جدید. البته ما اقتصاد میدیم که اقتصاد افغانستان فعلا 100% رو به رکود است، به خاطر که او پولای افغانستان هم مسدود کردن و منجمد کردن و مو 8000 شغلی که پیش مؤسسات مختلف در افغانستان کار میکردن و مؤسسات هم کارهای خود کنار گذاشتن، یعنی فعالیت نمیکنن. و دیگه عواملش کمی آفت طبیعی در افغانستان، خشکسالی شدید است و همین زلزله و اینا. و دیگه همین عواملش هم واقعیت ما طرفدار کشت مواد مخدر هم نیستیم، کشت مواد مخدر هم زیاد ضرر رسان واقعیت به اقتصاد افغانستان.
قمری صاحب، د مخکې تاسو نه دا پوښتنه هم وکړه چې د دې یو اوریدونکو په تبصره کې لیکلی و چې درې ماشومان اوس په هلمند کې د خوارزواکۍ له وجې مړه شوي دي، تاسو له دې نه خبر یاست؟ د سوی تغذی نه؟
بله بله بله، توی تغذیه ما از آگاهی داریم، اینجا یک شفاخانه هم هست به حساب، به خاطر امو کتایی که توی تغذیه ایجاد شده. توی تغذیه در سراسر افغانستان است، به خاطر که اون عواملایش ما هم گفتیم، شما هم میدونید که چندین عوامل واقعیت او اکثریت همی ولسوالی ها در ولایت هلمند باور کن که آب ندارن، آب نوشیدن ندارن، یعنی مردم فقیر هستن، متوان مواد غذایی که مقامات بدن بالا میبارد قبیل لوبیا و نخود و بعض اشیای دیگر، ولی متاسفانه استفاده کردن نمیتونن، به سوی تغذیه گرفتار میشن و گرفتار شدن.
قمری صاحب، هلمند ولایت که ده تولیدی او صنعتی فابریکو وضعیت څه ډول دی؟ هلته فابریکې فعال دي، تولیدات او محصولات شته د هلمند؟
بله، همین در همین نظام کنونی افغانستان، البته یک تقریبا مشخصانه خود تعدادش برای من مشخص نیست، تا حدود 12 کارخانه در همین ولایت هلمند در همین طول 4 سال فعال شد که یکیش همون شرکت پنبه برش میگن و پخته، او چندین شرکت های کوچیک کوچیک همون کاغذ های نصفار که درست میکنه، او شرکت های همین لوله پولیکا که میسازن، یعنی در 12 تا شرکت در اینجا فعالیت میکنن، کار میکنن، او بعض شرکت های خصوصی هم اینجا به فعالیت شروع کرده.
و وضعیت کارگرها چطور است؟ دوجه کارگرهایی که شما میشناسین و شما رئیسشان هستین، رئیس اتحادیشان هستین؟
از وضعیت اقتصادی را مراد کردن نمیتونه، می دولت مراد کردن نمیتونه، واقعیت وضعیت اقتصادی بحرانی است، ای کدام شک و شبه ما نداریم. وضعیت اقتصاد در سطح ولایت، البته تنها در ولایت هلمند، در 34 ولایت افغانستان اقتصاد مردم بالخصوص از طبقه کارگر خوب نیست، به خاطر که 30 سال کارگر با 1.90 کار میکنه، در نظام آقای یک چهارگانه افغانی بود مایانه کارگر 8000 یا 10000 بود، فعلا یک چارک بوره 100 افغانی است، مایانه کارگر 8000 و 10000
است. ډیر زیات مننه له تاسو نه قمری صاحب. اوریدونکو ته ورزو یو اوریدونکو په لاین کې دی، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده، ځان لمړی معرفي کړئ. لدی اوریدونکو سره خو زمونږ اړیکه پرې شوه، یو بل اوریدونکو هم لرو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. خیر، لدی اوریدونکو سره هم خیر، زما همکار دلیری صاحب هڅه کوي چې له دوی سره بیرته تماس ونیسي. احمدزی صاحب، بیرته راځو تاسو ته. د نړیوال بانک دا وروستی راپور په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه څومره دقیق کېدای شي؟ یعنی هغه میتودونه یا هغه طریقې تګلارې چې دوی د غو په وسیله باندې د اقتصاد وضعیت معلوموي، هغه څومره د ډاډ وړ دي؟
احمد
احمد زیسب زما غاوري زما سوال دا و چې مایل مال دی نړیوال بانک راپور هغه جزئیات مونږ واوریدل په مخکینی راپور کې د دوی څیړنې په افغانستان کې څومره دقیقې دي څومره سره اعتبار پرې کولای شي
په دې کې هیڅ شک نشته چې دا راپور یو معتبر راپور ده او د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی راپور ده هیڅوک نشي کولی حتی مربوطه جهات نشي کولی چې په دې ستونزو باندې سترګې پټې کړي او یا د دې راپور د رد په تړاو باندې څه ووایي دا یو واقعیت ده او د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی راپور ده
په دې کې هیڅ شک نشته چې نړیوال بانک معتبره نړیواله اداره ده په ډیرو لډیرو یعنی مهمو نړیوالو ادارو څخه شمیرل کیږي ولې زما سوال دا و چې په افغانستان کې د دوی امکانات د څیړنې څومره دي تاسو معلومات لرئ کنه چې دوی په څو کسانو سره لیدلې دي او دا معلومات برابر کړی دي یعنی په د مراکو په بنسټ باندې لسلو کسانو سره زرو کسانو سره لزر کسانو سره مرکې کړی دي او کورځي خپل څیړنه یې دا خلکو پښتنه نه کوي بلکې د خپل کارپوهانو څیړنه یې دا
په تاسو باندې چې ماته د عمر معلومات نشته چې دوی د دې ډیټا یا د دې رپورت په جوړولو کې د ملنۍ لاس معلومات راټول کړي دي چې دویم لاس د خلکو سره اخیستل دي دا کدي واځي کړو نو د معلومات څخه ځواب درکړو ما هم راپور ولست او د دې د راپور په اساس باندې چې د کوم راپور نشه کړو دا وایي نو شوم چې په واقعیتونو ځکه ولاړ چې اوس نړیوال مرستې کمیشن دی په دې باندې د افغانستان اول ټول رسنۍ حکومت او دلته د ملګرو ملتونو کوم جنسان چې دي ټول د دې خبر تایید کوي چې بالکل نړیوال مرستې کمیشن دي د پخوا په پرتله باندې او د یوازې دا نه چې زموږ د خلکو ژوند اغیزمن کړی دی بلکې تاسو ګورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګ د سپورات نړیوال سازمان په بار بار باندې د افغانستان د روغتیا سکتور همدارنګ د افغانستان د خلکو په تړاو باندې دوی خبرې کوي او راپورونه ورکوي دا اوس کوم سپورات نړیوال سازمان مشر شو افغانستان کې دا وی راتلونکي کې ژوند مېشت کې د قحطۍ او خوراکي ناموي د خطرونو د جګړالي راپور ورکړل دا وی خبرداري ورکړل چې تقریبا په 15 مليونو پورې افغانان خایل جدي لوګې سره مخ شي دا هغه صفاتونه دي چې کولای شو وایو چې بالکل کوم راپور جوړ شوی دا د لومړي لاس معلوماتو باندې جوړ شوی او که په دویم لاس باندې تر دې په واقعیتونو باندې ولاړ ده مګورو بیکاری د ورځې د زیاته شوې د غاښې د ازادي راډیو سره موږ د بازي کارګرو مرکې واورېدل چې وي وي مګورو ځل ډول باندې کار ته ځو خو کار نه پیدا کیږي همدارنګ اف ایو چې د افغانستان کې هغه وي چې د افغانستان کاروندر یا بزګر چې کوم دي د دوښکاله یا د وګړو کمښت سره مخ دي کرایي ډول دي خوراکي توکي به ډول دي د خلکو د په تناسب باندې ډېرې وړي او دا هغه ستونزې دي چې دا هم موږ پایو دوه ام په افغانستان کې نشته نړیوالې د ملګرو ملتونو یا نور ایجنسیانو او سازمانونو هم تایید نو په دې راپور کې دا هغه څه دي چې بالکل هو یو شي چې دوی اشاره کوي هغه دا چې طالبانو د اداري مالي نظم ته هم اشاره کوي دا لکه چې دوی د مالیاتو ټول او په برخه کې کار کوي دا د افغاني نسبي شوبات ساتل نه بالکل دا یو واجب یو له محاله تخنیکی پر مخکګونه دی خو د خلکو په ژوند باندې د تاسو پر ټول سپور عملی هغه ډیر محدود دی باور دې چې دا افغانستان د اوسنیو حکومت مسولین هڅه کوي او زه چې وینم باندې هڅه کوي هغه چې موثره هڅه دي خو دا چې څه کوي دا وګد مهاله کارته کې لري د دې لپاره په کار کې کورنۍ تولید د دوه حسابونه وشي د کارونه وړاندې کور کوچنی فابریکې وړاندې د پنګونې او سازمانګرۍ لپاره د سیاسي شوبار توسي موضوع اړیکو ټینګول د دې لپاره د افغانستان خلکو لپاره ډیر مهم دي.
مننه احمد زای صاحب. اوریدونکو سره وصل شوی او مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو پروګرام دی. لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو
بلې ګرام ما غوړې
اوس اورو مهرباني وکړئ.
قاری محمد ای پښتون د جوزجان څخه سلامونه مې قبول کړي.
وعلیکم السلام.
سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته تخنیکی همکارانو ته تاسو ملمنو ته سلامونه. زه قاری محمد ای پښتون یم.
مهرباني وکړئ د خبرونه موضوع دا ده چې د نړیوال بانک یو راپور دی په دې ورستیو کې خبر شوې پغه کې ویل شوی چې د افغانستان اقتصاد مخ په ځوړ روان دی. مونږ دلته د زینو اوریدونکو تبصره هم ولوستې د زمونږ په فیسبوک پانه باندې. ستاسو تجربه په ځای کې چې ژوند کوي قاری صاحب پښتون په جوزجان ولایت کې شاوخوا چې ګوري له خلکو سره ګرځي او تماس نیسي له خلکو سره د خلکو اقتصادي وضعیت څه ډول دی؟ مخبط زوړ دی او کنا د خکېدو په حال کې دی.
کوم پیژندلې تکل سر کوي خو بس پیژندلې نه. خبره دا چې د ورور جوزجان د افغانستان د ولایتو څخه یو ولایت دی. هر سړی کولای شي یا هر سړی پر دې باندې قادر دی چې خپل د ولایت تصویر ورکړي. جوزجان هم د اسې د اقتصاد فازې په دی لکه د افغانستان د نور ولایتونو. باوجود چې جوزجان د غاز او معدنو د نفټو د تیلو خور دی، اما تر اوسه زموږ معدنو تم کار نه رسوي چې اقتصاد مو کوي سي. دلته ځوانان بې روزګار دي، اقتصاد د خلکو ضعیف دی. نن کای سړی موټر چلوي، کای سړی په جشار کې رکشا چلوي، کای سړی بل کار کوي، په ورځ باندې سل یا سل 500 افغانۍ پیدا کوي یا نه پیدا کوي، نو دا په خپل دلالت کوي د اقتصاد پر زوب باندې. یو پرندریسو مصرف لري هغه سل 500 روپۍ چې پیدا کی، اول خو په مجموع کې ټول ځوانان ته کار نه دی پیدا شوی. په دوهم قدم کې یو سړی هغه خلکو اقتصاد بشي چې په دولتي دوایرو کې کار کوي، لکه د جمهوریت په وخت کې چې لوړ معاشونه درلوده، دلته به هم سناسه معاش لري. هغه مامورین، هغه عسكر، هغه پولیس چې په دولتي دوایرو کې کار کوي یا په اردو کې کار کوي یا د دولت په نورو مراکز کې کار کوي، ممکن دا غو معاش به لوړی، دا غو اقتصاد به صحیح سم وي، ولیکن دا غو اقتصاد هم تر دغه اندازې دی چې دا نن معاش باندې کته څه هیڅ نه لري. نو بل خبر دا ده په جوزجان کې مور څلور کشره ډیر ضعیف کشر. یو معلول کشر باوجود دی چې معاش لري، څوک 10000 لري، څوک 3000 لري، او څوک 15000 لري. نو په دغه درې هغه نظر له اخر په دغه 3015000 د یو معلول اړتیا نه پوره کیږي، نو دا په خپل د اقتصاد پر زور دلالت کوي.
د دوی معاشونه تر اوسه پورې هم نه
لري.
قاری صاحب
دوی وی کی برخنه شي اخیستای، بل دا دی چې هغه کومکونه چې جهان مرسره کول تناسه هغه بشری مرستیم پر افغانانو باندې بندې شي، وګر چې کومکونه په واسطه په دې باندې کېدل د کړیدارانو د لاس راوتل، اغه کومکونه هم پر موږ باندې بنسو. کوم بشری مرستي چې ایالات متحده کولې اغه را باندې بندیسه، او موږ نه میلیارډ ډالر تقریبا اوس په نیویارک یا په امریکا کې، د امریکا په بانکونو کې منجمد دي. نو چې دا غرد خبرې سر راټول کو، یو خبره ځنې جوړ کو، نن کدا سي چې د افغانانو اقتصاد کوي، ولی موږ غوندان مشته په دې عزتي ګوري، ولی موږ ریلی قانوني د بل ملته راوړو. دا هر افغان چې د مجبورۍ زی کدا سي چې وشتل کیږي، کدا ورول کیږي، کدا بل خارج ته به قانون وراوړي، کدا سي چې مرګ خرابې زی یا سکیږي، دا خلک د مجبورۍ زی تکل صاحب په خاطر د دې چې اقتصاد د خلکو ضعیف دی.
مننه قاری صاحب، ما په د مینز کې څو ځله پښتنه وکړه، خو تاسو لکه چې زما خبرې نه اوري، یوازې خپل خبرې مو اوریدي. ما تاسو نه دا پښتنه وکړه په مینز کې چې تاسو ویل معلولین ډیر کمزورې قشر دی په جوزجان کې او په نورو ولایتونو کې، او ډیر کمه تنخوا اخلي. نو معلولینو ته تر اوسه پورې تنخوا ورکول کیږي که نه ورکول کیږي؟ په بنده شوی ده.
اول خو تکلسم محترم د ازما وزر قبول ک، د ازما ټلیفون یو ایب لري، دلته شبکه خرابې ده، شبکو هم ده، د ازما ټلیفون یو ایب لري، چې زه خپل خبرې کوم بیا د بل ځغ نه اورم دا زما عذر قبول کړه ته موږ دایمي همکار یې
الکوم دا به خلک داسې فکر
کوي خدمتونه قبول
خلک داسې فکر کوي چې تاسو خبرې کوي د بل څه خبرو ته وګن نه سي ستاسو د ټلیفون ستونزه څوک نو خبر
یا ټلیفون یې ستونزه لري صاحب راځي خدمتونه قبول کوم نو ستاسو ډیر عمر سره مین سر لرو
مننه سلامت اوسه
دغه معلولینو ته په څو کټګوریو کې معاش ورکول کیږي دغه معاش هغه چې لږ زره معاش خې کاتنه پر نن خوري نو دا غوبه دا یو لا کوشل زره په تر اندازې پوری بسیږي او هغه معلول بلې هو هغه معلول چې 3000 اخی هغه معلول چې 15000 اخی او اتنه پر نن خوره ولري معلول کشر اصلا کار نه دی شوی دغه تکل صاحب مور معلولین بعضی مغرور دي او مور د شاسه خیرات نه غواړو سیدی مور د شاسه خیرات نه غواړو لیکن خپل اک غواړو نو دغه معلولین چې 3000 معاش اخی واغه ته دغه 3000 د میاشت معاش هغه میاشت په میاشت خونه ورکي یا په درو میاشت شور کوي په شپږ میاشت شور کوي هغه 3000 روپۍ دی او مریض دی او ډاکټر دی وی نوخه دوانه کې مور دواخانی او ډاکټران خونه الحمدلله په انصاف خلک دي پروینو جلا ما نه رس غواړي پر دوا جلا رس غواړي خپل په دوا خانه کې جلا رس غواړي
مننه له تاسو نه او بخې پښتون صاحب له تاسو نه مننه کوم چې خبرونه کې مو برخه واخیسته لملمنه کومه پښتنه نه لري
یا صاحب د ملمنه کوم پښتنه نه لرم د افغانستان اقتصاد کوي کې وتعالی د افغانستان پر خلکو باندې راو کې پر افغانستان د دې کاختي او بدبختي او تنګدشتي استخلاص
ډیر زیاته مننه له تاسو نه قاری صاحب وړاندې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو ل ملمنه خغلی احمد زینه استاد احمد زینه د پښتنه هم کوچ د افغانستان د اقتصاد اساس ل ډیرو کلون رئیس مونږ به د مکتب په کتابونو کې هم لوست چې زراعت یا کرنه ده اوس پښتنه ده چې تر اوسه پورې هم د افغانستان د اقتصاد اساس او بنسټ کرنه ده او ک بدلون پکې راغلی په تیرو 40-50 کلونو کې خو له دې مخکې چې احمدزی صاحب ته ورشو یو بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب سلامونه ونی کې هلي تر څو ازادي رادیو نور همکاران اوریدونکو مېرما احمد صاحب وړاندې کوم
وعلیکم سلام خلک لا خبرونه ته تاسو به حتمان زرملوال صاحب یاست
بله بله له خیبر پښتونخوا هری پور نه بالکل
خراغلاست
مهرباني خیر دې نشته ان شاء الله کاران خو خدي
سلامات وسې مهرباني وکړئ چې لری د اوریدونکو لپاره امو غوریدونکو ته چې تاسو ته ډیر زیات درناوی لري او تاسو هم زموږ دایمي اوریدونکو یاست له دې موضوع په باب تبصره لري او ک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه غواړي څه وایي کله ملمنه پښتنه لري مهرباني مایکروفون ستاسو دی
نو نو دو په واسه سره به ملمنه پښتنه کوي او تبصره لرو دا اقتصاد دی افغانستان چې مخته په جوړ روان ده د چا په استلاله ده د دې وجه نه چې دا اکثره هیوادونه شدي د افغانستان د اسلامي امارت سره د خو تعلقات نه ساتل په وجه باندې د ما خپل فکر باندې وکړ کچیر ته وغواړي د هیوادونو د شغال د موږ له هیواد افغانستان سره ډېر مرسته کولای شي او اوس هم کوي روان دي خو الحمدلله تکل صاحب له کثر نه ستاسو معلومه ده هغه مخ کې شلکلنی غمیز ستیر سو په هغه وخت امنیت نو وصل الحمدلله امنیت هم ده د چا عزت هم خوندي ده هر څه خوندي دي خو دلته دغه اقتصاد څه ده تکل صاحب دا به د ټولم د شي د ما فکر باندې اغنی مخفض ول باندې دا کبیر د اقتصاد سره غټ غټ تجاران سره د مخفض واد کې دا چې خلک ستدي غو اقتصاد تر کومه ځای سم ته معلوم ده ډیر خده شغه په بهرنو هوادونو کې څوک ولري یعنی مثلا لږه جنه بعض خلک دي چې تجاران دي باید پنګونه وکړي نور هوادونو سره بغیر لدینه چې امارات اسلامي افغانستان یو کې نه نور د خلک د تجارت دغه باید پنګونه وکړي د سره اقتصاد سره محترم احمد تکل صاحب مخ په ترتیب باندې کلی شي او بل خبره ده د یادونه ول ډیر ضرور خبره ده چې دلته گاونډي هواد پاکستان نم زیات تعداد باندې کډوال روان د خپل ګران هواد افغانستان ته الحمدلله خوشاله دي ټول تک باندې خو دغه اقتصاد کې چیرته د شي یی شي دغه کډوال هم ورسنه کېدی شي دغه بوج هم په دغه په واد باندې یعنی یو بوج شي خو بوج نه دی ان شاء الله
په د دې ملګرو د اوبخې د نړیوال بانک پر راپور کې زرملوال صاحب د همدې یادونه شوی یو برخه د افغانستان د اقتصاد پر راپور کې راغلی دی چې د کډوالو د ستنیدو له کبله چې شمیر میلیونو ته رسیږي ویل دی چې د همدې له کبله هم مخ په ځوړ دی
نو بالکل دا ډیر ضرور د احمد تکل صاحب باید په دې کې یعنی مخکې حکومت انجوګانی وي یا موسسی وي هغه باید ول ولو به انشار د ای او ان د وزبکانو من واخلي دغه شمیر هیوادونه دي اوس ګور د امریکا متحده ایالات د افغانستان هغه خپل حق چې دا غن نو تور کې یا پیسې کنګل کړي دي دا ډیر وخت کې باید هغه خلاص شي او نور به د ملمنه ولند پښتنه وکم هغه پښتنه دا د محترم احمد جی صاحب نه ما چې د افغانستان اسلامي امارت او نور هیوادونه چې دي کچیرته دغه اړیکې مخ په کېدو شي نو د افغانستان په اقتصاد باندې څومره منفی اثر کولای شي
ډیره زیاته مننه زرمالوال صاحب مننه له تاسو نه
نور دی وسره کول نه یو نه لې مننه محترم تکل
صاحب مننه تاسو نه مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ احمد صاحب لمړی به د میلمنو په څرګندونو باندې کڅ لری راته وایست بیا به ورسره لغه مګو تاسو خپل خبرو ته دوام ورکو تکل صاحب ډیره مننه اول څه
دی ورو مدیرو خو موارد باندې لنډه تفسیره او تدارک نظر ورکړه موږ یې نه شو لکه څنګه چې دوی ویلې چې افغانستان ته اوس په زیات اندازې باندې کډوال روان دي موږ یو ډول افغانستان ته راځي د ایران او پاکستان نه دوی بیا دا خبره هم کوله چې الحمدلله دوی خوشاله دي په دې کې شک شته چې د وطن سره د مینې او محبت له مواجې باندې خوشاله وي خو کومه ګربره د نړیوال بانک راپور ته وګورو نو د دغه اوسنۍ ستونزې په اوسنۍ حالاتو کې چې د افغانستان اقتصاد مخ پر ځوړ یا رکود حالت باندې روان دی د نور عواملو تر څنګ یو کډوالي هم ده چې زمږه دانش مهاله کډوال یو ځوان چې په نور وادي کډوال نو افغانستان درځي د په دې خبره باندې دغه دا خبره تاییدو چې د وطن په راتګ باندې خوشاله وي خو دغه خبره سره باید دا هم وویل شي د دې راتګ د افغانستان لپاره چې په اوسنۍ حالاتو کې
احمد زای صاحب په همدغه مسله باندې زغورم د افغانستان اقتصاد ته د کډوالو د راستنیدو مخصوصا په زیات شمیر د کډوالو د راستنیدو په اړه تاسو جلا زما پوښتنو ته هم ځواب راکړئ او ډیر تمرکز پی وکړئ خو د نور د بل اوریدونکو د قاری صاحب پښتون په څرګندونو کې نور څه ویلو لپاره نه لرئ نو زما خپل پوښتنې وکوم
بالکل نو
سره مدرمات کته خپل جوړیته دا او وضاحت ورکړم مننه لتا سنهم د کډوالو د راستنیدو په مسله کې پاتې کیږي دا څومره بوج راوړي د افغانستان په اقتصاد باندې او په څه دلیل راوړي لوي خو کوړته وګوري نوی خلک راځي نوی وګړي په زیات شمیر وګړي راځي ل مسلکي مهارتونو سره راځي ل پیسو سره راځي دلته او د اقتصاد د هواد لپاره دوی یو څه زیاتونه کوي یعنی د دې هواد اقتصاد ته یو څه ور کوي نو په کوم دلیل دوی د افغانستان په اقتصاد باندې بوج شمیرل کیږي
البته موږ ویل شو مشخصه باندې په خپل ته جواب وایي نو هغه دا چې دلته بیا د کار په با مارکیټ کې د کار غوښتون کې دی په داسې حالت کې چې موږ متاسفانه په سیاسي یا د حکومت په کچه باندې نوښتونې هم درو نړیوالو سره زموږ تعاملات په هغه کچه باندې د کچه چې په تیرو شلو کلونو کې بهرنۍ مرستې کمې شوې دي نو یو منفي اغېز دا ده چې د کار په بازار کې د کار غوښتل کې ډېریږي او چې په دې سره بیکاري نوره هم لوړېږي د دې تر څنګ تاسو اوس عمل وګورئ په خپل باندې اوریدونکي مو یو کمنټونه یا په نظراتو کې هم ویل شي کورونو کرایې خوراکي توکو به لوړېږي د تقاضا زیاتېږي چې دا هم دی یو منفي پایله ده همدارنګه هم خدمتونه دي روغتیا ده خوونه ده دغه عامه خدمتونه ځانمن کېږي ځکه بدې چې بدې باندې د فشار ډېریږي. نو اوس خو په منظم شکل باندې را روان دي. که په بې نظمۍ راستانې شي متاسفانه ورته یو ډول بې نظمۍ هم ویلی شو، ځکه بدې چې د افغانستان د حکومت
د توکو خلاف د کار کیږي. ناڅاپي راځي په خاطر د دوړو هیوادونو هم د ایران لخوا هم د پاکستان لخوا په ناڅاپي ډول استل کیږي، بل دې چې د افغان د طالبانو له حکومت سره همغږي وکړي. همدا څه وایي؟
نو بالکل، نو یو ډول بې نظمۍ موږ ورته ویلو شو بې نظمۍ سره راستنېږي. نو پرته د امبادېنه چې د افغانستان د حکومت سره وکړي په اوسنیو شرایطو په اوسنیو حالاتو کښې، نو دا په مجموع کښې د ټولنیزو اقتصادي ستونزو سبب هم کېږي. بس باوجود دې چې دا یو ډول مثبتې اغېزې هم لري د منفي ستونزو اغېزو تر څنګ.
له تاسو ډېره زیاته مننه کوم احمدزی صاحب. د څو نورو اوریدونکو پیغامونه هم را اخلو چې د فیسبوک په د ازادي راډیو د فیسبوک په پاڼه باندې خپل نظریات لیکلي دي. حمید مدبر لیکلي، خراب وخی حالات خراب دی ملګریا، لمړی د الله بیا د بل هلی ته ناست یو. اکرام الله لیکلي، په هیڅ هیواد کې اوس کارونه نه دي سم، یو افغانستان مه ملامتوي. مجاهد آشنا لیکلي، په ژوند کې مو البته زموږ سوال داسې و چې ستاسو په ژوند کې په تیرو څلورو کلونو کې کوم بدلون راغلی که نه دی راغلی؟ نو دا اوریدونکي دې پوښتنې ته ځواب وایي. مجاهد آشنا لیکلي، په ژوند کې مو بدلون راغلی، موټر مې اخیستی، موټر سایکل لرم، کور باندې کار روان دی، بیخي الحمدلله ښه کار روان دی. محمد ولی عابد لیکي، الحمدلله کوم اقتصادي وضعیت مې چې په جمهوریت کې و همداسې په امارات کې هم دی، بس له الله نه راضی یم، زما په اقتصاد کې هیڅ فرق نه دی راغلی، متوازن چلیږي. شریف شاه شریف لیکلی، د ژوند د بدمرغیو د کیسو د پیل ټکی رانه ورک دی چې له کومې خوانه یې پیل کړو. نو اوس تاسو ووایئ چې د خلکو اقتصادي حالت به څنګه وي. محمد عمر معصومی لیکي، کار نسته، هغه څه چې موږ درلودل ومو خوړل. نقیب الله شریف لیکي، نه یې پوره کوي. عبدالباقی نیکپال لیکلي، څلور کاله مخکې مې ښې پیسې درلودې، 12,000 افغانۍ مې درلودې، ښه ګزاره مې پې کېده، اوس حیران یم چې دا 14,000 قرضداره څنګه یم. دوی په طنز باندې یو څه لیکلي دي. محمد حنیف صابر وایي، اقتصاد صفر ده خو خدای مهربانه دی، سم به شي. مهتاب پښتون لیکي، په کاروبار کې مثبت بدلون راغلی دی. ملک جواد لیکلي، خلک له تباهۍ سره مخامخ شوي دي. زاهد پکتیاوال لیکلي، الحمدلله زموږ کوم عواید چې دي په هغه موږ میاشتنی مصرف پوره کوو او بودیجه هم ترې جوړوو، او بل په دا څلورو کلونو کې زموږ اقتصاد ښه شوی دی، خو بالخصوص د افغانستان اقتصاد ډیر ښه دی. نن سبا په دې حال باندې شکر کوم، ګزاره مې کېږي، د خپل رب شکر کوم. ګلاقا صدیقي لیکلي، اقتصاد صفر ده، خدای مهربان ده، سم به شي، او عواید شته اما میاشتنۍ خرچه نه پوره کوي. بیا هم شکر الحمدلله چې په وطن کې مو دا څلور کاله امن دی، قتل او قتال کم شوی دی. نیازمیر اتل لیکلي، الحمدلله په دې څلورو کلونو کې پوخ کور، ښه موټر او نغدې هم لرم، خو په مخکینی دولت کې مې یو موټر سایکل درلوده. واحد معصوم لیکلي، نن مې دسلاف نه دی کړی. نسیم بن محمد هاشم لیکلي، افغانۍ د ډالر په مقابل کې ارزښتناکه ده خو کومه ګټه یې خلکو ته نه رسیږي. دا معلومه خبره ده چې دا ارزښت یې مصنوعي ده. که چیرته دا اقتصادي وای نو حتما به په هیواد کې ارزانی وای. مثلا که یو ډالر نن 60 افغانۍ کېږي، باید پټرول او ډیزل لیتر په 45 افغانۍ شي. لږ نور اشیا او اسعار هم باید ټیټ وای. اتا محمد کاکړ لیکلي، په ایران هیواد کې کار کوو، د یوې میاشتې تنخواه باندې د لسو کسانو د یوې میاشتې مصرف نشو برابرولی. په افغانستان کې خو دی ټول بیکار. عبدالولی بارک لیکلي، هر څه مو د لاسه ورکړي، کوم څه مو چې درلودل هغه مو خوړل. جنسونه څو چنده ګران شوي. تیل پخوا 1 لیتر په 2.5 افغانۍ و، ګاز په 15.5 افغانۍ، سپین کوډ یا سره په 6,500 افغانۍ او توره سره په 1,550 افغانۍ و، خو هغه وخت ډالر په 3.8 افغانۍ و. اوس ډالر په 6.5 افغانۍ دی، تیل 3.5 افغانۍ دی، سپینه سره 1,500 افغانۍ او توره سره 4,500 افغانۍ. نو ټول جنسونه هم داسې قیمت یې لوړ شوی، نو له دې سره هم د ټول هیواد اقتصاد څو چنده خراب شوی دی. شیردل پاتسون لیکي، اوسنی عواید د ډیرو اشخاصو اړتیاوې پوره کولی شي، پورا کولای او بخی پورا کولای نشي ځکه چې اواید ملک او مصرف ډیر دی او په ځنګړی ډول هغه کسان چې کورونه یې کرایي دي او ټول خوراکي توکي د بازار څخه پلوري. یاسمین بلوچ لیکلی لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده د هیواد د ډیری کارکونکو میاشتنی اواید د ژوند اساسي اړتیاو د پورا کولو لپاره بسنه نه کوي. د کورونو د کرایې لوړوالی، د ورځنیو مصارفو زیاتوالی او د ناروغیو د درملنې لګښتونه هغه عوامل دي چې د موجوده معاش په چوکاټ کې د خلکو ژوند له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کوي. له همدې امله په ډیر درناوي هیله من یو چې د کارکونکو د معاشونو د لوړوالي په اړه لازم او جدي ګامونه پورته شي تر څو د هغو اقتصادي ستونزې راکمې شي او د ژوندانه معیار د منلو وړ کچې ته ورسیږي. نور کمنټونه هم د اوریدونکو شته، وخت ته به ګورو. احمد زای صاحب د یوه اوریدونکي لیکلي دي چې ګلاقا صدیقي و فکر کوم لیکلي و چې بیا هم شکر دی الحمدلله چې په وطن کې مو د څلور کاله امن دی او قتل قتال کم شوی دی. که څه هم دی وایي چې اقتصاد مو صفر دی، خدای وایي چې خدای مهربانه دی هر څه به سم شي. امنیت د اقتصادي ودې لپاره اساسي رول لري. البته مخکې زمونږ یو بل اوریدونکي هم دا خبره کوله، یعنی یوازې امنیت اساسي او مهم ټکی دی د اقتصادي ودې لپاره که نور عوامل هم شته د دې لپاره؟
بالکل ویل شو چې یوازې امنیت نه بلکې دا د حکومت په کچه باندې یو لړ دوامدار هڅو ته هم اړتیا لري. مثال په ډول د یو مسؤول حکومت په توګه چې ولس په ځان مسؤول بولي، د نړیوالې ټولنې او نړیوالو سره اړیکې ښې کړي، ځکه دا په زموږ پر اقتصاد باندې دا مثبتې اغېزې وکړي. موږ عملا نور اوس د تېرو شلو کلونو په پرتله باندې امن ده، نسبي امن ده په افغانستان کې. ولې عملا موږ د نوي امنیت اغېز د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې نشو لیدلی، نو ویلی شو چې یوازې امنیت نه بلکې د حکومت په کچه هم ځینې اقداماتو ته اړتیا شته ده چې تر څو په دوامداره شکل باندې دغې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
مننه. یوه بله پوښتنه هم چې ځواب غواړي استاد احمد زیدا ده چې د افغانستان د اقتصاد اساس اوس مهال د اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو دا په کرنه استوار یا ولاړ دی، او که نورې سرچینې هم ورکې زیاتې شوي او که دا ده چې تر اوسه پورې هم تر ټولو لوی اقتصادي بنیاد د افغانستان کرنه او زراعت او مالداري ده؟
موږ ویلی شو چې لا هم د افغانستان د اقتصاد ناتیر شي به زراعت ده، ځکه زموږ کلیوالي اقتصاد لرو. د دې تر څنګ نږدې تقریبا 10% خلک چې زموږ دي هغه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د کرنې سره تړلي دي، ځکه موږ ویلی شو غنم، مېوې، مغز لرونکي توکي لکه جلغوزي، بادام او همدارنګه ځینې صادراتي محصولات لکه موږ زعفران لرو، دا د هېواد اصلي تولیدات دي. خو په اوسني حالت کې چې دا موږ هم په دې باندې اعتراف کوو چې وچکالۍ، د اوبو کموالی او جګړې زموږ کرنه اغېزمنه کړې ده، او د افغانستان اوسنی حکومت هم د کرنې پر ځای باندې باوجود چې مربوطه وزارت یې هڅه کوي د دې اقتصادي معاونیت هم هڅه کوي، خو اوس یې تر ډېره تکیه چې ده په مالیاتو د قانونو په استخراج باندې ده. نو دوی حکومت هڅه کوي چې د قانونو په عوایدو او مالیاتو باندې تکیه وکړي، خو دا ویلی شو چې د اوږدمهاله ثبات لپاره بیا کرنه تر ټولو مهمه ده د افغانستان د خلکو لپاره.
کرنه په همدغه شکل چې اوس روانه ده، او که دا چې ډیر نظریات دا هم دي چې په افغانستان کې کرنه تر اوسه پورې دی 2000 کال مخکې په معیارونو باندې کیږي، نو داسې ترتیبات شته یا تاسو څه وینئ چې د افغانستان د کرنې هغه اساس او بنیاد بدل شي؟ لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې مثلا له یو جریب ځمکې نه څومره عاید اخیستل کیږي، هغه په افغانستان کې تر هغه نه مثلا داسې دوه چنده او درې چنده تفاوت نه دی، بلکې لس چنده او پنځلس او شل چنده تفاوت دی. له یوې جریب ځمکې نه مثلا په حتی زموږ د ګاونډیو هیوادونو کې، په پاکستان کې، په هند کې، په ایران کې څومره عاید یا خالص عاید ترلاسه کوي یو بازګر یو کروندګر، او په هغو هیوادونو کې څنګه څومره ترلاسه کوي؟ په دې کې تاسو یو ژور بدلون ته اړتیا وینئ د افغانستان د زراعتي یا د کرنیزې اډانې لپاره؟ یو بدلون، لوی بدلون پکار دی.
لکه څنګه چې تکل ته محترم مخ کې نیو دي زراعت زموږ د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر ده او د دې لپاره کار کول پکار دي. دا واقعیت ده چې زموږ زراعت هغه څه چې د نورو هېوادونو زراعت به کار نه ده شوی، د دې لپاره د زراعت وزارت چې په مخصوصه توګه د دې اړوند بخش ته باید داسې طرحې پالیسیانې او دغه پیشنهاد او بیا بیرته د حکومت د طریقه پلي کړي چې زموږ په زراعتي سیستم کې چې اوس یې لرو په دې کې بنسټیز بدلون راولي. همدارنګه داسې یو څه د افغانستان د خلکو بزګرانو لپاره مهیا کړي چې لکه څنګه چې تا مخکې ویلي چې دوی وکولی شي د حاصلاتو کچه د خپلو ځمکو او د کروندو نه لوړه کړي. دا کار د زراعت وزارت ته چې هغوی باید د دې طریقه مخته لاړ شي. خو ملکه ما مخکې چې یادونه وکړله متاسفانه دوه ستونزې دي. یوه ستونزه خو دا ده چې زموږ زراعت وچکالۍ او جګړو ځپلی ده. د بل طرف نه دا ده چې اوس وخت کې د افغانستان اوسنی حکومت هم د زراعت پر ځای باندې د چکار کې خو هغه خاصي او قانوني چې دی کافي نه دی بسنه نه کوي. د دې پر ځای ډیره تکیه د مالیاتو پر راټولول کې همدارنګه د قانون د استخراج باندې ډیره زیاته سینه لري کې
مننه. یو څو نور پیغامونه هم دی اوریدونکو را اخلو چې د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې خپل تبصرو کې لیکلي. خلیل خان لیکلي ژوند کې مهیز بدلون نه درغلی، اتزرمه معاش دی، هر څه برابر دي، زنه پیغه مقصد چي دی. فیروز احمد کامیاب لیکلي په څلورو کلونو کې مې پدري کارونو باندې سرمایه گذاری کړې ده، په درو سرو کې مې تاوان کړی دی، تر یو لک ډالر مې ډیر تاوان کړی، اوس وضعیت په صفر کې دی، حتی چې د اولادونو مکتب مې هم لا د خراب اقتصادي وضعیت څخه پاتې سول. دای زمونږ حال نور څه وایم. ګلاجان ستانګزای لیکي د ښه خوراک په ارمان یو عایدات کم خرچه زیاتې. اسرار الحق لیکلي دیار لسه و یو نیم کال کې فارغ شوم، تر اوسه مې داسې دنده نه ده پیدا کړې چې د کورنۍ نیمای لګښت پوره کړي. 90% خلک بیکاره دي، د نه دی لیکلي چې کوم ځای فارغ شوی دی. محمد الهام لیکلي په زخمونو مو مالګې مدوړوي غلی شي. زری علي نگزاد لیکي عاید نشته، هسې مفت قصیدې، فقط د خلکو خ آیت دی چې د کور څخه درې نفر په دندو وي، یا د یو کوچنی کور یو کس په لوړ معاش په دندو وي، او بل هغه خلک خدي چې تجارت په ډیرو پیسو وي یا غټ دکاندار وي. کامران خوستای لیکي الحمدلله لزره افغاني هر میاشت راته زیاتیږي. مراد ګل مراد لیکلي دی چې اقتصاد ډیر عالی روان دی، نن سبا د خلکو دماغ خراب دی چې لس پنځلس لک افغاني مصرفوي او خرج ته منډي وهي. لس پنځلس لک افغاني چې نن سبا په افغانستان کې پر کاروبار واچوي، کال بعد چې حساب وکړي حیران بشي چې ما خو لس لک افغاني کار شروع کړی و، نو د شل لک افغاني پر څه شي قرضدار شویم. د هم تنزو صدرالدین سروري لیکلي سهار وتلی و مازدیګر راغلی یم، ټول ټال کار مې کړی، و سوه افغانۍ د پنځو سوو یې تیل خوړلی دي. حکمت الله مندوزی لیکي په هر حال مصبر دی، خو زما معاش زما د کورنۍ د پنځلسو ورځو هم نه کیږي. انعام الله افغان لیکلي قسم دی چې نور مو له ژونده زړه موړ دی، فقر غربت په بلا وهه، افغانستان ټول له ناخوالو ډک دی. بلال صافي لیکلي زه خپله سخت مشکل سره مخ یم، خو بلخوا خوشحاله یم چې جنګونه نشته. الفت الله محبزی لیکي میاشتنی عاید بیخي نشته، اړتیاوې به له کومه پوره شي. د خلکو اقتصادي وضع صفر کې ضرب ده، فقر غربت مهاجرت او بیکاری ده. زرتاج ملاخي لیکلي 22 نفره کور مو دی او 8000 افغانۍ معاش. حکمت الله لیکلي مخکې پوره کول اوس د لس میاشتې کېږي، هغه شته چې وو هغه خورو. خاکسار مومن لیکلي دلته شپږ زره وزره نه پرته څوک معاش زیات نه ورکوي، څه به یې کومې اړتیاوې به پې پوره کړو. نور کامنتونه هم خو د وخت د کمښت له کبله نشو لوستلی. د خبرونې تر پایه یوازې دوه دقیقې وخت لرو. احمد زای صاحب ستاسو خبرې به واورو. د پای خبرې
ډیره مننه تکل څه د ټول اوریدونکو د محترم مننه او هغه څوک چې موږ غوړي د خبرونې کې موږ سره پات شول مننه کوم. با ستاسو چې موږ خو تفسیري وکړلې چې ستونزه څه ده او دا به د افغانستان اقتصاد اوس په کوم حالت کې ده. راځي دې ته چې په لنډو ټکو کې وایم چې څه کول پکار دي چې د دغې ستونزې مخنیوی وشي، یا دا چې د دې ستونزې د حل لپاره ګامونه واخیستل شي. زما په نظر درې اساسي کارونه د اوسني اقتصادي رکود د حل لپاره ډېر مهم دي. اول دا چې حکومت مې پښتون پالیسانو او دغه کې د افغانستان د خلکو په خاطر باندې ځینې تغیرات راوړي او په هغه باندې تج نظر وکړي لکه د نړیوالو سره اړیکې نرمې کړي د سیمې د هیوادونو سره اړیکې نرمې کړي همدارنګه د نړیوالو مرستو او اړیکو د بیرته فعالولو لپاره دوامداره هڅه وکړي د دې تر څنګ کورني تولید پیاوړتیا لپاره باید دوی طرحې وړاندې کړي او پلي کړي کرنه تکوه کې کوشنی صنعتونه واسي او د قانون د شفاف او معیاري استخراج په برخه کې ډېر زیات دغه وکړي البته توجه وکړي همدارنګه د پانګونې او سوداګرۍ لپاره ثبات ډېر زیات مهم ده که سیاسي ډاډ وي ګاونډیانو سره خیر وي او خصوصي تور ملاتړ وي انشاءالله موږ کولی شو چې دا ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو زمونږ پیغام د افغانستان حکومت ته دا دی چې د افغانستان د خلکو په خاطر باندې د دې ستونزې حل لپاره پیچلي او ښه اقدامات وکړي
ډېر زیاته مننه کوم له تاسو نه قدر مون اوریدونکو د پوهنتون استاد د اقتصادي چارو کارپو دوست محمد احمدزی و چې د مایکروفون ستاسو په نننۍ خبرونه کې ستاسو پوښتنو او تبصرو ته ځوابونه ویلي مایکروفون ستاسو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي له تاسو ټولو مننه کوم قدر مون اوریدونکو چې د خبرونه مو تر پایه واورېده په خبرونه کې راغلی خبرې مو وکړې د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم
زلفی